السلام علیکم ستړي بشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربې په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې زما همکار بشیر غواخه درته وایي
نمړه د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان په لده کې په یو کور دننه چاودنه شوې چې 15 کسان یې وژل دي د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې زرګونو مظاهرچانو په خپل وسایلو د اختیار لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی او هندوستان له ایران سره د چابهار بندر د چلولو تړون لاسلیک کړی دی د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان د لدې تحصیل په بدینځي تنګي کې پرون په یو کور کې 14 15 کسان وژل دي ځای خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دغه کور ډرون بریټ شوی چې 15 کسان یې وژل او یو ماشوم یې ژوبل کړه د دغه کلی اوسیدونکو یو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای فعال علمزیب مسید هم پر فیسبوک لیکلی چې دا ډرون حمله وه چې د کور ټول شپږ غړي پکې وژل شوي دي د مې په 13 د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ډرون د بنود خان په نامه د یو سړي پر کور شوی چې تازه یې له ټانک څخه خپل کلي ته کور وړی و خو د پوز یو بل چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط بیا وویل چې ښایي دا ډرون برید نه بلکې د کور دننه د چاودیدونکو موادو چاودنه وه د چارواکو په وینا د کره معلوماتو راټولولو کار روان دی په بلوچستان کې د چمن پر لټوالو او حکومتي پلاوی ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي خو د سرکاري پلاوی مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسوي د چمن پر لټوالو مشر صدیق اڅکزي پرون مظاهره ته د وینا په خول چې ترڅو حکومت د ځای خلکو لپاره د افغانستان سره سوداګري د پاسپورت او ویزی شرط نوی لري کړی د دوی احتجاج به دوام لري پر لټوالو د کوټې او چمن ترمنځ لار هم تړلې ساتلې ده د پاکستان وفاقي حکومت د مې په 13 تر خپل ادارې لاندې کشمیر ته رینجرز وکونه سولي چې د مظاهرو په وخت په ډزو کې درې احتجاج کوونکي وژل شوې دي امریکا غږ بی بی سی اردو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مظفر آباد د مرکزی روغتون د یو مسول ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې دوی ته د درې کسانو مړی ورول شوې چې په ډزو لګیدلی وو د فرحان خان په نامه یو احتجاج کوونکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل چې ګڼ کسان ژوبل شوي هم دي مظاهرې کولې چې رینجرز وکونه راغلل دوی زمونږ پر کورونو هم ډزې وکړلې مخامخ ډزې کولې ډېر خلک زخمیان شوي دي تر اوسه رینجرز ځواکونو په دې اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی دا مظاهرې د جموں کشمیر جوائنټ عمومي بخنه غړم دام زهري د جمو کشمیر جوائنټ عوامي اکشن کمیټې لخوا لتیریونی راهسي پیل شوې دوی وای د خپلې پیدا کړې بجلی بلونه بنور کوي وړدي ارزان وي او خلک دی په ځایي وسایلو اختیار ولري د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر وزیر اعظم چودري انور حق د مې په 13 د نوټیفیکیشنو په جاری کولو سره د بجلی اوړو د ارزانولو او د پاکستان وفاقي حکومت د 30 ارب روپو اعلان کړی وو خو د مظاهرو تنظیمون کې کمیټې ویلې چې په حکومتي بیانونو او حکومتونو کې ابهام موجود دی د تحریک انصاف یو مخکخ او په قومي سمله کې اپوزیشن مشر عمر ایوب یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غکړی چې په سیاست کې له مداخله لاس واخلي نوموړی د مې په 13 په سمله کې د وینا په وخت وویل چې په پاکستان کې د جمهوریت قوي کولو لپاره ضروری ده چې پوز په حکومتي چارو کې مداخله ونه کړي د عمر ایوب په ځواب کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په سمله کې وویل چې که په سیاست کې د پوز د مداخله حساب کتاب کیږي نو شروع یې باید له قبره د جنرال ایوب خان پر وسلو سره وشي جنرال ایوب خان د عمر ایوب نیکو د پاکستانی پوز پخوانی مشر و چې په 1955 کال کې د دغه هیواد د لومړی پوځي کودتا له لارې حکومت ونیو پوز د عمر ایوب د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په پخوا وختونو کې په سیاست کې لاسوهنه رد کړې ده هندوستان د چابهار د شهید بهشتي بندر د چلولو او کارګو سیستم د فعالولو لپاره له ایران سره د 320 میلیون ډالرو لسکلن تړون لاسلیک د هند سمندري لارو او بندرونو وزیر سر بانندا سونوال د مئی په 14مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې بندر پراخول او چلول به د ایران، منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د هند سره د تجارت بدیلې لارې برابرې کړي. په 2018 کال کې هند له افغانستان او ایران سره د سوداګرۍ داسې تړونونه وکړو چې له مخې افغان سوداګر کولی شي هندي او د نورو هیوادونو مالونه د پاکستان د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ځای له چابهار بندر خپل هیواد ته ولېږدوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له بشیر غواخت د سات خبرونو واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د جنوبی وزیرستان په لده کې 14 مرګ ژوبل اړولې تازه حال درکو. د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوی ترمنځ مذاکرات ناکامه شوې دي. پرلتوال سوای
تمرز خلک دی دغه خوا په شان پر تذکرو پر شتار د کار راځي دا چی د دنیا قانون دی چې په کامې خلک به جوړ راځي.
په جنوبی وزیرستان ټانک اوډي رسمیل خان کې خلک د ناامنیو نه په تکلیف کې دي. په کورم کې نن بیانو د ډوډۍ لپاره د حکومتي نرخونو له منلو انکار کړی. دوی ولې احتجاج کوي؟
200 ګرام 30 روپے او 100 ګرام 15 روپے دایمو قابل برداشت کې نه دي. نو دی واجنه مو احتجاج وکړو.
او په ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د رای ورکولو حق په موقتی ډول ځنډولې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ. د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د جنوبی وزیرستان په لده کې په یو کور کې چاودنه شوې ده او یو شمېر کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موضوع را سره د سیمینا خبريال اشتیاق مسید د ټلیفون په کرخه خبرونه کې برخه اخلي. اشتیاق مسید، تاسو ته هرکلی وایو. د دغه پیښې ورسته حال را سره شریک کړئ.
مننه. بالکل، لکه څنګه تاسو ذکر وکړلې، نن سحر د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لداخ شه ډرون برید شوی دی. د لداخ تحصیل پولیس او ڈی ایس پی ہدایت الله مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې تنگی په دینځای سیمه کې یو کور باندې ډرون برید شوی دی چې په نتیجه کې د کور سالور کسان وژل شوی او یو ماشومه فرار جلی شوی ده. او دای د دغې پیژنګلی د بانوت خان په نومه یو مقامی قبایلی په نومه یې کوي چې دا د کور و په تنگی په دینځای سیمه کې نن سهار سرور بجې په د پکور باندې ډرون برید شوی دی چې دا مارګ ژوبله مخې ته په شروع غلی دو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا د پاکستان ډرون تیارې په سویلی وزیرستان کښې دا بریدینه کوي او په دا برید کښې د بنوت خان سارا د ده د کور 15 کسان وژل شوی دی. خو سپرې د سویلی وزیرستان پولیسو د ډرون برید تصدیق کړی دی. خو دا نه دی ویلي چې دا ډرون تیارې د پاکستان ویل یا د بل ملک سره تعلق لرلی. خو د ډرون برید تصدیق کوي چې په تنگی په دین ځای کښې شوی دی.
سمه ده، ډیره مننه. د اشتیاق مسید مواوریدل چې د لدی د ډرون په حواله باندې ځای خلک دا هم وایي چې دغه چاودنه چې کومه دا ډرون بریټ شوه ده. خو لا کره معلومات یا حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دغه با نور حال هم چې مخې ته راځي تاسو سره شریکو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو وار بیا بے نتیجې پای ته رسیدلی دي. پرلتوال په خپل هغه غوښتنه ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. دوی وایي چې تجارتي سفرونه دي د شناختی کارت او تذکره باندې اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت دا نه مني. وایي هر سړی باید ویزه او پاسپورت ولري. پرلتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره هم تړلې ده. وایي تر هغې به یې نه خلاصوي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د افغانستان پلتا چیرما د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبرې و پای ته رسیدلې دي، خو سم د لاسه څه نتیجه نه ده ورکړې. د حکومتي کمیټې مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پرلتوالو چې کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړې دي، دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیر پورې ورسوي. نوموړي دا خبره د پرلتوالو سره د خبرو وروسته د مئی په 14 نیټه په چمن کې د ډیوا ریډیو سره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا پرلتوال وای چې تر څو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوې، تر هغه وخته پورې به دوی د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پرلت ویان صادق اڅکزي د مئی په 14 نیټه په چمن کې وروان پرلته په خپله وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورټ او ویزې شرط ونه مني.
موږ نورس نه غواړو دا خبره کو چې زما لارې راکا هر پالیسي د ترانسپورټ دا ساز واسول هر چا خپل عادت پاتې راکې یوازې نه لګړای او هغه مخلوق چې دل په دار نه هغه رس کړو دی وا دا چل در نه لري دا د ویزې دا نه لري موږ خلک دې په خوا په شان پر تذکرو پر شتار د کار راځي دا چې د دنیا قانون دی چې مقامي خلک به
بلخوا د کوټ چمن لویه لاره د مئی په 14 نیټه د هغه وروسته د پرلتوالو لخوا تړل شوې وه. کله چې د مئی په 3 نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو، خو د سرحدي عسکر ویان دا خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړې. البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وړاندې کړي. د دې وروسته د مئی په 12 نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټې جوړه کړې وه، چا چې په چمن کې د لغړې اتحاد ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي او قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ویلو وړ ده چې د چمن احتجاجي پرلت تیر کال د اکتوبر په 18 نیټه د غوروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او وړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. دا مظاهره چې انوای چې پرون په رینجر ځواکونو ډزې وکړي چې لوجه درې کسان وجل شوې دي. تر دې مخکې حکومت ویلي و چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس والا وجل شوی او لسلو زیات ژوبل دي. د زرګونو خلکو د مظاهرې د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سوري لاندې کیږي. د دې کمیټې غړو بیګا په خپل تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14مه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهرچیانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دریش عربو اروپو او د کشمیر وزیر اعظم چودري انوار الحق د وړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپل وسایلو خپل اختیار غواړي. تفصیل د بشیر غواخ ریپورت کې واوري.
دا د هغوډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یا ای پی له خوا خپاره شوی ویډیو ریپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجرز ځواکونه د مې په 14مه په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روختون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلې دي. خورنجرز وکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د ریپورت تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14مه د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوی وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي پاکستان تر ادارې لاندې یو خود مختار ریاست دی، نو ځکه باید لزایی دیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایی حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنکړي. دوی همداراز د کشمیر د ځانګړي حیثیت په اساس له حکومت په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14مه وویل چې دا غوښتنه یې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تریوی بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلنو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته وړو او بجلی ارزانوي.
کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے.
دیوائی کھمکار چھ لڈیر وقت رہی سی زنڈ دلیو یعنی ارزانہ بجلی او ارزان وڑو دا دیو سوشل. دا پاکستان وزیراعظم شہباز شریف پا خپل زنگڑی توجہ سرا منظوری ورکڑی دا. دا غده دا دوه نوټیفیکیشن نه ز تاسو ته وړاندې کوم. دا دایمي حل دی، لړ محاله نه دی. د بیلابیلو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له غړو جوړه د مظاهرو تنظیمونکي کمیټي مشران وایي چې کشمیریان په عمومي ډول په خپل وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مئی په 14مه ماخام محل په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډېر ابهام دی او چې څوی وضاحت نوی شوه احتجاج نه ختموي.
حکومت کی طرف سے ابھی جو
ہے دوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشن راغلی دی په اړه یې باید وایم چې ډیر شین پکې ګوم دی. که حکومت وضاحت وکړ خدا کنه نو زموږ د احتجاج بر روان وي. د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټې غړو د مئی په 14مه او 14مه د مظاهرو په محل له پولیسو سره نښته کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودري انور الحق د ادعا تر مخه یو پولیس وجل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي. بلخوا مظاهرچانو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت آلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز واکونه اسولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسه ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسې کارولې دي. تروسه رینجر ځواکونو د پاکستان پوز په دیاړه خبرګون نه دی خوله. په همدې حال کې د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د مای په 13 مه په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي. کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه خولی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهره چانو جایز غوښتنه ومني.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د جنوبی وزیرستان ډیر اسماعیل خان او ټانک خلک له ناامنۍ شکایت لري. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې په امنیتي ځواکونو نیوکه وکړه او دا ادعا یې تکرار کړه چې حکومت د وسلوالو په ښکاره ګرځېدو سترګې پټې کړې دي. دوی زیاتوي چې خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده چې نه یې د پوره کړې. د ځایی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره پوز او پولیس په بیلابیلو پټو عملیاتو بوخت دي، خو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو لکاره مطمئن نه دي ځکه چې په دغو عملیاتو کې ولسی وګړي په تکلیف کیږي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
خیبر پښتونخوا سویلی ضلع اوسیدونکي د مئی په 13 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او حکومتي چارواکیو یې د سیمې خراب امن حالات باندې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د ډیرا اسماعیل خان تحصیل درازنده سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي.
زه نذیر افغان دلته زموږ په ضلع ډیر اسماعیل خان کې ترګرۍ بدامنۍ حالات روانه دي، خاص کر درازنده چې کم درازنده آس پاس غرونه دي. دلته چې د کله زموږ د او جی ډی سی ګیس تیل کفنۍ رااله او د دې ذخیرې پیدا سپې د اغې ورځې ز دلته ترګر پیدا شوی دي او ورځ تر بلې زیاتر لګیا دي. ترګر سی کم دي دلته د ټیکیدارانو ځا پتی اخلي شش کای اخلي او دلته چې کم ریاستی ادارې پرتی دي مکمل دلته پروانه تر غریبان دي سترګې پټې کړې دي. بل د مشر نږدې دراګون تاسو حالات بیا تر درازین ده بدتر دی. هلته خو پرانا ورځ ښکارا کلم کلا ګرځي. موږ ته امن راکول د ریاست ذمہواری ده، د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
د ټانک ضلع اکشن کمیټي یو غړی ندیم عوام دوست د خپل ضلع امنیتی حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
کیمو تیری کې طالبان دي هغه خو صرف او صرف په طرف د سرکار سره چې کوم د ریاست ادارې دي فوج پولیس یا ایف سی شورا دغه سره مخامخ دي. او دا نور چې کوم کنا منظم ګروپ دي په ټانک شه دا عوام شي کول بندل کیږي دي او کول بندې ها په تلکې بندې ها په پتخوره بندې ها. په وخت نه می دا بار بار دغه شرا کوي چې ټانک شه امن نشته دی. هر ځای امن امن غوړي خو امن رچینا په ټانک شه کوم پولیس دی د په مشوم نه بعد بار نشو دی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سره روغا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومتي چارواکیو نه په احتجاجونو کښې د امن غوښتنه کړې ده، خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي.
په وزیرستان شه چې کوم امنیتی حالات یې دا غرض فرض د خرابولو طرف ته روان دي. چې کله هم داسې څه ناخوشګوار واقعیا وشي په هغه نه بعد فوز ورچک شي، عام عوام ستړیول شریکو د عام اول نیول شریکو. د وزیرستان عوام همیشه د پوره احتجاجي نه کړي دي او د حکومت نه د فوز نه دا غوښتنه کړي دي چې په دغې حالات کښې دا میشته تکلیف نه رورسېږي. په موجوده حکومت یا فوز چې کوم په وزیرستان شه پروت دی دغه خبرې بوندې یا د عوام په مطالبات بوندې هیڅ غوږ نه ګراوي.
خو په ډیرا اسماعیل خان کښې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې پولیس او پوست په ډیرا اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان ضلعو کښې د وسلولو په خلاف په خفیه اطلاع عملیات شروع کړي دي او د امن حالات ښه کول د پوره یې خپل ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړي
د بشال ریډیو خبرونه اوري په کورما کې نانوایان وایي د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه نه مني او لامدې وجه احتجاج پیل کړی دی ل اتیا او څخه زیات نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ په خولو کار ودرولې د خیبر پختونخوا حکومت د 100 ګرام ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرام ډوډۍ بیا 10 روپۍ ټاکلې خو نانوایان وایي ګیس او وړ ډیر ګران دي نو ځکه ورته د حکومت بای ګټه نه خوري بلخوا چارواکی وای گیس او غنم ارزان شوی نو په کار د چنانوایان له احتجاج لاس واخلي او په حکومتي بیا خلکو ته ډوډۍ ورکړي طارق اورغزی مو په نور تفصیل خبروي
په پاړه چنار کې لا اتوار ورځ شروع شوه د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی په سیمه کې دوی خپل دکانونه تړلې او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن لا 200 تر 250 ګرام شي او بلدا چې د دوی نیول شوی 15 کسان د زرتزره را خلاص کړل شي د نانوایانو اتحادې مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولې صوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرره کړې نو هغه دوی نشي چلولې ځکه چې د سیمې نانوایان په تنارونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په ورای نه پریوزي او اخیری د دکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم پلار کې خند دي
نو ارشای کې ما دی گرانی د منګی دی نو وس کوم حکومت مو ته نرخنامه را کړی دی 200 ګرام 30 روپے او 100 ګرام 15 روپے دیمو قابل برداشت کې نه دی د مو برداشت نشو کوي نو دی واجنه مو احتجاج وکړو
د کورمې په برت تحصیل کې شاوخوا د نانوایانو تر اتیاو پوری دکانونه دي چې هغه ټول له دوه ورځو د احتجاج په توګه بند پراته دي په سیمه کې نانوایانو خپل دکانونه د بندولو فیصله تر هغه کړي چې جوړه په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد دي حکومتي کاروایی وشوله د پاړچینار ځای مشر حجر حسین مشال رډیو توای په سیمه کې دا وخت د وړو 900 کیلو بوره قیمت تر 2000 روپے راټیټ شوه او په 10 کیلوګرام ال پی جی ګیس کې هم 300 روپے کمې راغله نو په کار د چنانوایان دي هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي حسین زیاتوی کله چې هوټلو او د پړچنار جیل ته نانوایان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپے ورکوي نو هغه یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلې
ان شاء الله امید ده ته نانوایان خپل رټونه هم خکې او پبلک عوام ته وو ریلیف فیر کیو دین علاوه نن بل خبره چې ګیسم درزون د غمت کې بم دوی خپل سوچ وکړي ان شاء الله امید ده
بل خو د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله وای د نانوایانو سره درزل ناشته کړي خلاتر اوسه په یو نقطه سره متفق شوی نه دی د حفیظ الله په خبره په روزه میاش کې چې کله سره د ډوډۍ مقرر نرخ بیا کتلو خبره وکړه نو هغه په دغه خبره رد کړله چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای په ناراضي مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټی آرډر په یو اخباری بیان د سیمې نانوایانو تشپګم مې پورې په ځړن نرخونو ډوډۍ خرڅې کړي خو نور خپل خوختا نشي پر خودلې چارواکي زیاتوي په سیمه کې یو اونې وړاندې د ډوډۍ نوی مقرره شوی قیمتونه نافذ کول وغوښتل نو نانوایانو ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځیدلو بور سره متفق شي خدا سي بیا ونه کړل چارواکي دا هم وايي په سیمه کې ډوډۍ په نوی نرخ د نخر سوالو پر ضد کاروایی تر کولو په ځینې کسانې نیولې چې هغوی به تر چلان کېدلو پس پر تر اخلاص شي
اوس موږ مجبور یو زمونږه انتظامی ذمہ داریانه موږ ته ابلیج کوي او دا مجبور کوي چې رب په اکشن والو د اکشن امغست او یوازې دا نه چې نن بای وغیرہ نو رئیس وی میټینګ هم راوخته ټول سيزونه به موږ ریوایز کوو او د نورو ټریکس خراب به هم موږ وای کوو
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی وو چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپے خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 10 روپے نرخ مقرره کړی وو د پړچنا نانوایان وای په نوی مقرره شوی نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوی که حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه دي او تاسو یې دا وخت خبري غړې اوري. په خبري غړې کې تاسو لپاره نور نړیوال رپورټونه هم لرو. د افغانستان په اړه رپورټونه به هم اوري او ځینې د پاکستان د برخې رپورټونه هم تاسو لپاره خبرونه کې شامل کړي دي. خو د روانې غړې نیمای تر رسیدلې په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د بشیر غواخ نه د ساده خبرونو لاندې ځو.
د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدنځي تنګي کې پرون په کور کې د شوی چاودنې پاړه زید نه قسم معلومات ورکړ شوې دي. ځای خلکو مشال رېډي ته ویلي چې دا ډرون بریدو چې 15 کسانې وژلې. یو پوزي چارواکي بلخوا د نوم نخ پرولو په شرط مشال رېډي ته وویل چې دا ممکنه ده چې په کور دننه د چاودیدونکو موادو چاودنه شوې وي. په بلوچستان کې د چمن پر لټوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوې دي. خو د سرکاري پلاوی مشر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق ویلي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسي. هغه د مئی په 14 ډیور رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا مسله په داسې طریقه حلول غواړي چې ریاست او پرلتوال دواړه تاوان ونه کړي. بلخوا د چمن پرلتوالو مشر صدیق قتسیزی پرون مظاهرې ته د وینا پوښت وویل چې تر څو حکومت د ځایي خلکو لپاره د افغانستان سره سوداګري په پاسپورټ او ویزي شرط نه ختم کړي تر هغې به احتجاج دوام لري. د پاکستان وفاقي حکومت د مئی په 14 تر خپلې ادارې لاندې کشمیر ته د رینجرز ځواکونه استولي چې د مظاهرو په وخت کې په ډزو کې درې احتجاج کوونکي وژل شوي دي. امریکا غږ بی بی سی اردو او ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس د مظفر آباد د مرکزی روغتون د یو مسؤل ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې دوی ته د دریو کسانو مړی شوي چې په ډزو لګېدلی وو. تر اوسه رینجرز ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خلک د اوړو او بجلی د قیمتونو د کموالي او همدارس په خپلو وسایلو د خپل واک اختیار لپاره مظاهرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 ارب روپو اعلان هم کړی دی. هند د چابهار د شهید بهشتي بندر د چلولو او کارګو سیستم د فعالولو لپاره پرون له ایران سره د 370 میلیون ډالرو لس کلن تړون لاسلیک.
دا و بشیر غواخ چې تاسو ته د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان په شمول د شپږو هیوادونو د رای ورکولو حق په موقتی ډول ځنډولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولې سرپرست نصیر احمد فائق دا خبر تایید کړي او رسنیو ته ویلي چې هم د دې لوجې 13 جمعه د فلسطین په اړه په عمومي غونډه کې هم رای ورنکړې شو. دا چې د افغانستان د رای ورکولو د حق ولې ځنډول شوی او مخکې سکی دون کړي په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او 15 نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تازه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دغه سازمان د منشور د 19 ماده لمخې هر غړی هیوا چې له 2 کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نوی ورکړی په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق لوسویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پورې وړای دی. دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه 2,00,000 ډالر دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت لامل افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 10 نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبلا کې رای ورنکړل شوه. د راپورونو لمخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین لمنل کېدو ډاډه کړې ده. د نړیوالو چارو نی په هان لدی ټلی عزیز الدین مارج وای ک دا افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي پر راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتی تعلق واخ رامنځته کولای شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
په ملګری ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رائے دا نو کچیر دا نہیں بیا دے رائے نہ محرومی کی یعنی مانا ہے دا چو فیزیکی موجودت بھی نور ہیچ واقع تن لری پہ تسائم و پیسلو پر یہ کہ نسکت اللہ خپل موزگیر دفاع ہم نسکا والای او کچیر دا لڑی دوام کی
د ملګرو ملتونو د منشور د نولسمې مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق الوضویت د ورکولو وس ونه لري د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوم او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په خپله شپاړسمه جلسه کې د پریکړه لیک په تصویب سره پریکړه وکړه چې کومورس، سایتوما او پرنسیپ او سومالیا کولی سي چې د دغه سازمان د اته اویاومې غونډې تر پایه پورې په عمومي اسمبله کې رایه ورکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. قطر یو مرستندویا نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. د قطر سرکاري خبری ایجنسی رپورت ورکړی چې مرستندویا ټیم د یو اندازه بوادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللې ده. بلخوا سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دي او خلک د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. په دې هکله نور تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې اورو.
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې. دغه کلي یو مشر غلام رسول خانې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړ له منځه وړي. تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو څو جنازې وکړې، نشو ویلی چې دقیق شمیر څومره تلفات دي، خو هره شیبه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمیر زیاتیږي. په بغلان او څو نورو ولایتو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستي سیلونو 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان کړي. اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي. سیل ځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کور یې سیل وړی او دې ته هیڅ نه دي پاتې. یو شمیر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی. د قطر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوی. قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشینی دی او چمتو دی چې مرستې وکړي. اخو په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندویه ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد، دارو درمل او خیمې د دوشنبه پر ورځ بلخ ته رسیدلې. دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه پر ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندویه طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدې. د روغتیا سازمان دا مرستې حیاتي بللې. دغه سازمان په خبره مخ کې د بغلان په درېو نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نس ناستې د مخنیوي بستې شامل دي.
هلته د افغانستان د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې له سیلابونو زیانمن شوي خلک له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویا بنسټونو د بیړنۍ مرستو او د زیان شوو تاوانونو بیا رغبونه غوښتنه کوي. دوی وای د ورستۍ ورځو بارانونو او سیلابونو د دوی کورونو لارو او کرنیزو فصلونو ته زیان رسولی دی. بل لوري ته ځای چارواکي د زرمت د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د خلکو لپاره د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو بهیر پیل شوی دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې چې د سیلاب په غږ پیلېږي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور سیمو او ولسوالیو په شان وروسته یو پر لپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنۍ مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسیدونکي خانوالي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکار موسې د همکاري سره وکړي دته یو څوک مکونه ورسه یا جل کو او نور باید کار زمينه ته برابر وس وسار منطقه حق لري ګوره وزاپورت بریم خل منطقه او غزوانانو کار کی وکړه سکته نکلام را وس دا منطقه د باید د منطقه خلک باید مصرف وس
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسه پورا دی. خود چات دروازو او کړکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو ځکه خرابې کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رامنځته کړل. بل هل مخبل کار روان کړای دی خو اوس پلاس کې د مرسنه لرو چې مثال بور ورته ووایو یا بور ته واخلو لرګی او ورونه ورته یا شای خو لږ ډېره لویه خبره
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ ورو تک کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکي عطا محمد ویل
ولا ډیر خلک ما ولر شرن تکلیف دوه لار باندې کومه لار لار سم ما ورته داس مکر خېلو باندې ولر مکاو باندې براوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډیر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ور باندې لار کې تیری شوې دی وایي
چې ضرورت څه د مشکلې مې کې بچ کړي مالی ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خاوي هیڅ مشکل بنوي کې
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستیو بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملی بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړیدلي خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولنې ویني چې دا یې د خانه نظر او درس او نقد پیسې ورکړي کی او نصیب خانه راجن کړي او په یاینده هفته کې به د دبليو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او دغه سد پیاسید خانه نقد پیسې ورکول کی
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقليمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقليمي بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزی بغلان، نهرین او د پلوخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد په حکومت نیوکه کړي چې د امن بحالولو لپاره یې اقدامات نه دي کړي. په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپل وینا په وخت وویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره صوبایي حکومت ته پیسې ورکوي، خو دلته چارواکو بیا هم د بطي اخیستو، هدفي بریدونو او وسلوالو حملو مخه نه ده نیولې. بلخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړل او وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. په دې حقله نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولې بیا هم په صوبې کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
کہ جو آپ کو 1000 بلین ملے تو وار آن ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے.
پختونخوا پہ اسمبلی کی دا خبر دا حزب اختلاف مشر عباد اللہ خان دا مئی پہ دیارلسم نیٹا دا روان مالی کال 2022 دریشتم لپاره دا اوڑاندی کڑی شوی بجٹ پہ اڑا دا بحث پر محل دا اسمبلی ونڈی تا پہ وینا کی کڑی دا. دا اسمبلی دا ونڈی روستو هغه پہ دغه اڑا مشاد ریڈیو تا وویل چې په تیرو نهو لسو کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سی فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګي ورکړې شوې، ولی بیا هم په دې صوبې کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
دې صوبې ایشو نمبر 1 چې ده کنه هغه د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ دا هغه لپاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی دا هغه کمیټ کړی دی خپلو بجټ سپیچ کې مور کړی دی چې پیسې موږ ته ملاویږي. دا هغه انچ جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي. او دلته زمونږ د صوبې د امن حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسفارټ طرف ته لاړ شي، جنوبي اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس سټیشن شته، نه اکویپمنټ شته، نه پروټیکشن شته. دا خلک دغه شان نه کېډ حالت کې به څنګه د ملیټنسي مقابله کوي.
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په ځواب کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پیښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې وو. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبې کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2022 درشتم د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منزور شوه. نو په دې وجه د تیری جمعه په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پیښ شو او د مې د 14مې نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتی بودیجه او د حکومتونو په امنیتی پالیسیو ته بحث ترسره شو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګي مونډنی خای چې په امنیتی اندېخنو سربېره په یو شمیر مرکزی او ختیځو یورپی هوادونو کې د دوو داسې چینایي کمپنیو د سارګرو یا سکیورټی کیمرو کارول زیات شوی چې له چینایي دولت سره اړیکې لري. دا هوا او هګو هک ویژن د نړۍ په کچ د سارګرو کیمرو جوړونکو تر ټولو لوی شرکت ندی، خدا غوی د کیمرو دننه د معلوماتو خوندې ساتلو او امنیتی نظامونو کې د نیمګړتیاو او له بیجنګ سره یې د تړاو په اړه اندېښنې هم په زیاتې دودي. تازه سیلنه خای چې په 13-15 کلونو کې د مرکزی او ختیځ یورپ په نهو هیوادونو کې د دغو کمپنیانو ملیونونه کیمرې اخیستل شوې دي. ګولیاز د ریپورت مهم برخه درته وړاندې کوي.
د مشال اړیو خبر مرکزی سانګه په نهه هوادونو کې لسروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپאי هوادونو په 13-15 کلونو کې په ملیونونو چینایي جوړي سارګری کیمرې اخستي. دغه هوادونو دا سارون کې کیمرې سربېره پر دي چې پکې امنیتی نیمګړتیاوي موجود دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنیو اړیکې دي اخستي دي. د آزادې اروپا رادیو راپور خای چې د چین سارګری کیمرې په هغه هوادونو کې چې د اروپאי ټولنې او ناتو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي، چې د بودیجې په اړه په هلرونکو حکومتونو په زیاتیدونکې توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې د هوا او هک ویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو ټلویزیون او سارنی نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارنی سنت سړینیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی سانګې ته ویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوري اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړیو خبر مرکزی سانګې راپور خای چې په لویدیزو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوو کمپنیو د هوا او هک ویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسترالیا په سر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې چولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. هنګری په هنګری کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د خستو رسمي شمیرې معلوم نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پانی شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هک ویژن 3160 کیمرې فعال دي. د هنګری خبری ویب پانی ات لټسازو په وینا د هنګری ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولیسو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارولو لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګری د برېښنا عام پیرول نظام څخه راټول شوی معلومات ښایي چې ډېرې پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هک ویژن مصنوعات کاروي. هنګری له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتی تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو غزمی وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګری او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سنټ ډیټابیس امپورټ جینیس لخوا راغونډ شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې سره شریک شوی. دغه معلوماتو لمخې په سلګونه زره د دهوا او هک ویژن شرکت کیمرې په ټول اوکراین کې نصب شوی دي. د اوکراین قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لویه پیمانه چینایي جوړ شوی سارنی کیمرې اخستې دي. معلومات ښیي چې اوکراینی شرکت له 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډیر د ویډیو سارنی یا نظارت آلات اخستي چې پکې د سارګرو کیمرې کیمرو د تودوخي عکس اخستنی انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خود د هوا او هیکویژن کیمرې په اړه هم امنیتی اندېخنی راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکرين د دولتي امنیت خدمات اس بي یو ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکرين په پلازمینه کې د روسي د توغندي بریټ څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنی کیمرې هیک کړي چې لکه تر لګه درې کسانی وژل. مالدووا د مالدووا او د ولسی تدارکاتو د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې د خپل پولیسو پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینای سارګری کیمرې اخستی خو کرش میرې سرګندنه ده. هغه هیواد د دې لپاره عامه ډیټا بیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنی کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا سلور زره یو سل واویا او هیک ویژن 15 یو سل درې دېش کیمرو شمیره ورکړی ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل خی چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنز له 2200 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوه چینایي شرکتونو اخیستل شوې دي. دا کیمرې په عام ترانسپورت کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنی کیمرې اخیستي وي. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم اداري د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخصه کړې. خو په تیرو 15 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخیستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلروي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامي حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسي ځایونو او د ټرافیک سارنی سیستمونه لري او د دهوا او هیک ویژن یا بل چینایي جوړونکو څخه اخیستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 2.2 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې رستو کې تر 1000 زیاتې سارګری کیمرې اخیستي او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګوینه خبره کوو. بوسنیا هرزګوینه چرې چې واک په ملي او سو ټټپوړو ادارو کې ویشل شوی په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخیستل شوي دي. خو د سیمایزو وزارتونو خارونو او خاروالیو معلومات ښایي چې په دې وروستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګوینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې لچین څخه د سبتولو وسایلو واردات زیات شوې دي. د سریپیسکا د کورونا چار وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخستي چې مالیت یې 1000 ډالر وو. په سرایو کې د کورونا چار وزارت وای چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې دوه کیمرې له چینایي جوړونکو کمپنیو څخه اخستي. خو دوی نمونه ندي سرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي. خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پرستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوی دي. د پرستینا په وروستیو سفر کې د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې خبریال د خار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډېری د هوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. پدې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر د سوداګریز وزارت او د روغتیا وزارتونو وداني شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخیستل شوې وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټا بیس یا معلومات شتون نه لري. خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونو ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتی ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنی سند راپور لمخې په رومانیا کې 1,09,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړي سارګری کیمرې پکې لګیدلې دي. د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه روستیو سیړونو کې دا هم موندلې چې د هیک ویژن او د هوا لخوا جوړ شوی د سارنی آلات په هیواد کې لګ تر لګه 28 فوزی تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینایي د هوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینه سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتی ودانیو کې لیدل کېدی شي د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دی خبره کړی. د دې ترڅنګ د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه پښتون یې هم نه دی جواب کړی، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 15 میلیون ډالرو کیمرې له هک ویژن څخه اخستی وی چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3300 کیمرې نصب کول وو. او وروسته هیواد جورجیا دی. د مشال اړیو د ګرجستان څنګه د ګمرکی معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هک ویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1000 کم و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.